بعد شد. حالا هم سالی محمد سالی با شماست.
ډیر مننه تاسو ښه ساتار فروخت تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت له ولس جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولس مشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. اسد الله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. جمهور ریاست وایي ملي شورا باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د مالیه وزیر د آسیا پراختیایي بانک په غونډه کې ګډون کوي او په بغداد کې د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرچیانو غوښتي چې د مظاهرې له ساحې ووځي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر دویم مرستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزیر له لارې ملي شورا ته واستوه. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو د وزیر د دفتر د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤلیت لري چې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی دانش وویل چې حکومت د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ لري او ځکه یې انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراءاتو په سر کې لومړیتوب ورکړی دی. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان میاشتې په 24مه نیټه ترسره کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې له آسیایي پراختیایي بانک څخه د افغانستان اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي. افغانستان د آسیایي پراختیایي بانک د کلنۍ غونډې په اجنډا کې چې نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرانستل کیږي او درې ورځې به دوام وکړي شامل دی. د مالیې وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالیې وزیر اقلیل حکیمي به د آسیایي پراختیایي بانک په غونډه کې له افغانستان سره د دوامداره مرستو پر دوام ټینګار وکړي.
د افغانستان د مالی وزیر د دی دی بی یا د آسیا د پراختیایي بانک مسؤلین سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
چارواکي وایي له آسیایي بانک څخه تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورت کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د خوست ولایت چارواکي وایي د سپیرې او تڼیو ولسوالیو ترمنځ سیمه کې 12 کسان د ځنګلونو د وهلو په تور نیول شوي دي. د خوست والي حکم خان حبيبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د په امر د چارواکو لخوا نیول شوي او دوسیې به ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
اړوند ولسوال ته جدي هدایت ورکولای شي تر څو دغه ځنګل وهونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی دوسیه د تحقیق او څېړنو لاندې ده او د تکمیل نه وروسته به دوی قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د خوست والي زیاته کړه چې له تورنو کسانو سره درې بروړونکي موټر، موټر سایکلونه او د ځنګلونو د وهلو وسایل هم نیول شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. یو ورځ وروسته لدې چې د بغداد د مرکز په ډیره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې ده اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه. د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرچیانو غوښتي چې له دې ساحې ووځي. د مظاهرو تنظیمونکو وروسته له هغه د مظاهرو د بندولو پریکړه وکړه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اعتراض کوونکو د نیولو او محاکمې امر وکړ. د اعتراضونو د تنظیمونکو کمیټې یو ویان د بغداد له مرکز څخه وویل مظاهرچیان د شیعه زیارت کوونکو د هغو مراسمو په درناوي چې ډیر ژر به په دې ځای کې ترسره کیږي د یو قوي دریځ څخه له سیمې څخه وځي او د خپلو غوښتنو د څرګندونو لپاره به بیا راستانه شي. د عراق د شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر پلویانو د شنبې په ورځ وروسته له هغه د پارلمان پر ودانۍ یرغل وکړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو یوې لایحې ته له رایې ورکولو څخه ډډه وکړه. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پیښ نه کړي. جان برینان دا خبر د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د مرګ د 15 کلونو د پوره کېدو په مناسبت وکړه. برینان پرون ان بی سي تلویزیون ته وویل چې د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سخت دریځې ډلې پر ماتېدو پراخ اغېز وکړي. ابوبکر البغدادي د داعش ډلې مشر دی چې معلومه نه ده چیرې اوسیږي. د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه یعنی په همدې ورځ د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ابتآباد سیمه کې وواژه. د می لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ پرون په ټوله نړۍ کې د لاریونونو او مظاهرو په ترڅ کې ونمانځل شوه. د ترکیې په استانبول ښار کې مظاهرچیانو په داسې حال کې چې د می د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره وو د تقسیم چوک خوا ته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د رسنیو د راپورونو له مخې چارواکو له 24 زرو زیات پولیس او د اوبو شیندلو 160 ټانکرونه ښار ته راایستلي وو او د هلیکوپټرو په فضا کې ګزمه کوله. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې شاوخوا 10 زره کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې چې لایحه یې تصویب شوې په بخښنې سره چې لایحه یې د تصویب لپاره سبا پارلمان ته وړاندې کیږي اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل قانون بیرته واخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د قزاقستان په څو ښارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداری ورکړ. نظربایوف د اوکراین روانو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې د قزاقستان ملي وحدت ته د ورپېښو احتمالي ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د قزاقستان د ملي وحدت د ورځې په مناسبت په وینا کې وویل اوکراین چې د پخواني شوروي اتحاد دوهم لوی هیواد و نن ورځ د قزاقستان د نیم اقتصاد انډول اقتصاد لري او علت یې د ده په وینا د ملي وحدت نشتوالی دی. د قزاقستان په کزلوردا او جانوزین ښارونو کې د حکومت د دې پریکړې پر ضد چې د کرنې د دولتي ځمکې خصوصي سکتور ته ورکړي پیل شوي اعتراضونه پرون هم روان وو. او وروستی خبر دا چې د جرمني یو مخکښ ښي اړخی سیاسي ګوند پرون د هغې انتخاباتي تګلارې ملاتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمني دین نه دی. د هیواد ته د کډوالو د تګ د مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جوماتونو د بندیز غوښتنه کوي. د جرمني لپاره بدیل AFD ګوند دا سند په داسې حال کې تصویب کړی چې د پرونۍ نظر پوښتنې د نتایجو له مخې دا ګوند د جرمني دریم ځواکمن ګوند دی. د ګوند په تګلاره یا مانیفیست کې راغلی دی چې اسلام دین د جرمني اساسي قانون ته درناوی نه کوي او حتی د دې هیواد له حقوقي سیستم او کلچر سره په تضاد کې دی. AFD چې له جوړېدو څخه یوازې 3 کاله تیریږي په هغو خلکو کې خورا زیات محبوبیت لري چې له منځني ختیځ او نورو هیوادونو څخه جرمني ته د ورغلو کډوالو لپاره د انګلا مرکل له پالیسیو سره مخالف دي. د مانیفیست په جنوب لویدیز شوتګارد ښار کې د AFD ګوند په 2 ورځني کانګرس کې چې شاوخوا 2000 غړي پکې ګډون کړی و تصویب شو. کین اړخو فعالانو د دوی د غونډې پر ضد مظاهره وکړه چې په ترڅ کې له پولیسو سره نښتې هم وشوې. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. افغان حکومت د ولسي جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي.
به این فرمان به تصویب برسن تا کار اصلاحات انتخاباتی آغاز شد.
په هلمند کې د سرتیرو د روزنې بهیر چټک سوی. د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ مسله ده. د امریکا پراختیایي ادارې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړی. پرون د کارګر ورځ په زیاتو هیوادونو کې ولمنځل سوه. نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د افغانستان حکومت پر ولسی جرګې غږ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. په اصل کې چې افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې. د ولسمشر دویم راسل پرون وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ولسی جرګه باید خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر دوهم مرستیال له ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه نه دی تصویب شوی. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې د دې فرمان د سمدستي تصویب غوښتنه وکړه.
خوښ می است که هر چی سرعت بدین و این فرمان به تصویب برسه.
زما هیله دا ده چې خپل کار چټک کړی چې دا فرمان تصویب شي او د انتخاباتي اصلاحاتو چارې پیل شي، څو د انتخاباتي اصلاحاتو د کار له پیل سره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. ښاغلی دانش وویل چې حکومت د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ کړی، او ځکه خو انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراتو په سر کې لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر دوهم مرستیال زیاته کړه چې حکومت خپل مسؤلیت له ژمنې سره سم ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤله ده چې خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. سرور دانش همداراز د هغو مکلفیتونو یادونه وکړه چې افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د نړیوالو په وړاندې لري.
همه ما هم حکومت و هم شما زیر سوال هستیم.
مقتول هم حکومت او هم تاسو د افغانستان د خلکو په ذهنیتونو کې او د نړیوالې ټولنې لخوا تر سوال لاندې یو، خو موږ د ځینو هغو ژمنو له مخې چې دوی له موږ سره کړي متقابلې ژمنې لرو. انتخابات او انتخاباتي اصلاحات له دې ژمنو څخه دي. د افغانستان حکومت له ملي شورا څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملي شورا کاري دوره ډیر وخت مخکې پای ته رسیدلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د راروانې تلې یا میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په همدې خبرونه کې ستاسو اس ام اسونه هم درته لولو، نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم اوریدلی سي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان د ولایتي شورا رئیس وی په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی چې د مسلې د ولسی خلکو پر ژوند هم اغېز کړی دی. جزئیات له کندهار له محمد صادق رښتینی څخه اوري. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه جګړې په کوم ولسوالیو کې زیاتې شوي دي؟
سلی صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د اورزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادمزی وایي چې دغه ولایت ډیرو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي. دی مشخصا د ولسوالیو نومونه نه اخلي، خو دی وایي چې البته زیاتې ولسوالۍ دي او دغه راز د کندهار، اورزګان لوی لار هم دی وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوي. د خادمزی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره قوي اراده رامنځته نه شي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نه شي، نو ورځ تر بلې به دغه جګړه سختېږي او کېدای شي چې بېخي اورزګان د سکوت سره مخامخ شي. دغه راز د تیرو څو ورځو راهیسې موږ ته د شهید اساس د ولسوالۍ څخه هم خلک زنګونه وهي، ټلیفون کوي. دوی وایي چې د یوولسو میاشتو معاصرې وروسته تېره ورځ د دې ولسوالۍ بازار وتړل شو. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وې او خلک د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ وو. موږ د ولایتي ادارې سره هم په دې ارتباط خبرې کړې دي. د اورزګان د ولایتي ادارې البته ویان دوست محمد نایاب دا څرګندونې د خلکو او د ولایتي شورا د مشر هغه نه مني. دوی وایي چې یوازې دوو ولسوالیو ته لارې بندې شوي دي او د نورو ولسوالیو لارې خلاصې دي او امنیتي ځواکونه په هغه سیمو کې په عملیاتو بوخت دي.
ومردل چې په اورزګان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره شکایتونه هم زیات شوي دي. له جنګونو او ناامنیو څخه ورګرځو د سپور ډګر ته. په پام کې ده په ننګرهار کې د کرکټ د 19 کلنو مسابقې پیل شي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دا کوم ټیمونه دي او دغه مسابقې چا تنظیم کړي دي؟
ډیر زیات من سالي سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه د ولس کلن ځوانانو د پنځو زونونو ترمنځ سیالي دي چې د کرکټ بورډ د خوانه په لاره چول شوي دي. د ختیځ زون د کرکټ بورډ مشر بختیار ساحل په وینا باندې دغه لوبو څخه هدف دا دی چې په دغه لوبې شي لسورسره د دوام کې د دې جګان کې هغه لوبغاړي چې هغه زریږي تکړه لوبغاړي دي هغه په نولس کلن ملي لوبډل لپاره غوره کیږي. ترڅنګ دغه لوبو څخه وړاندې شاوخوا لس ورځې وړاندې د ختیځ څلورو ولایتونو ترمنځ هم سیالي پیل شوې وې چې د هغې پیلو به ټاکل شوې ده کله چې دغه لوبې پای ته ورسېږي د هغې نه وروسته به هغه هم ترسره کېږي چې د هغې لوبو هدف د سولې پیغام رسولو د سولې په نام باندې هغه سیالي هم پیل شوې وې.
دا لوبغاړي یوازې د ننګرهار دي که د شاوخوا ولایتونو هم؟
دا د هیواد د پنځو زونونو لوبغاړي پکې برخه لري چې په هغې کې د سپینغر دی، بوس دی، مرکزی زون دی، د پنځو واړه زونونو هغه زونه چې مخکې د کرکټ بورډ لخوا نه په برخو ویشل شوي وو دغه پنځو واړه زونونو لوبغاړي پکې برخه اخلي او د دې څخه هدف هم دا دی چې په دې کې هغه تکړه لوبغاړي د نس کلنو ملي لوبډل لپاره غوره کړي.
ومنل چې په ننګرهار کې د کرکټ د اولس کلنو مسابقې پیلېدونکي دي، تکړه لوبغاړي به نونس کلنو ټیم ته غوره سي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
خبری است. شاید داسې ورځې لږې وي چې د الکترونیکي ټکنالوژۍ په برخه کې د یوه نوي کشف یا یوه نوي ایجاد خبر وانه ورو. یو علت یې ممکن دا وي چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي، بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو. ژر به بازار ته داسې موبایل ټلیفونونه راووزي چې د یوه اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمني د کاسماتیکس یا د سینګار د وسایلو یوه کمپنۍ د پزې په نوم دا نوی محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اړوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکي پزې کار ورکوي. کارکونکی باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکي پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څو نورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده، خو د کامیابیدو په صورت کې به ژر بازار ته راووزي.
په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو د سرتیرو د روزنې او تجهیز بهیر چټک شوی دی. چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو سرتیرو روزل شوي او تجهیز شوي دي. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
محترم والی صاحب، جګړه نه مینه لارې سرکنډ کنډه کې اول د خپل تقرینامې د اخیستلو لپاره چمتو دی.
شاوخوا وسو نور سرتیری د دوهم ځل زده کړو څخه فارغ شول. په دې سره د بیا روزل سو او تجهیز سو کسانو شمیر تر 2000 واوښته. د افغان ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز بهیر دوه میاشتې وړاندې وروسته تر هغه بیرته پیل شو چې دوی د وسلوالو د سختو ډلیزو بریدونو سره مخامخ شول او ځینې سیمې هم د لاسه ووتلې. دغه تازه فارغ شوي سرتیري چې په نوو درشیو او په وجو خولیو کې ډېر منظم ښکاري، د نامنو او جنګونو له پلوه ډېرو حساسو سیمو ته استول کېږي. د 215 میوند کل اردو د تعلیم او تربیې مسؤول ډګروال شاولي ځاځی وایي هغه سرتیرو چې د دې وروستیو جنګونو له امله جنګي وسایل روحیه او سیمې د لاسه ورکړې وې، دې ته اړتیا درلودل چې په نوو زده کړو او وسلو سنبال سي.
دوی په شرافت تعلیمات ولیدل، چې دوی مخکې کماندو تعلیمات نه ولیدلي، شپې تعلیمات نه ولیدلي، دغه تعلیمات ټول ترلاسه کړل. ډېر په شرافت تعلیمات ولیدلي.
په هلمند کې د تیرو شپږو میاشتو سختو ناامنیو رئیس ویل کېږي افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي او د وسلو او موټرونو تر څنګ یې ګڼ شمېر تجهیزات لاسه ورکړي دي. وروسته له هغه چې ګڼې سیمې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې او جګړې د لشکرګاه تر څلورمې اوزي او مرکزي ولسوالیو پورې ورسېدلې، د یوه کنډک په شمېر کې امریکایي ځواکونه او مشاورین هلمند ته راغلل چې د شورا پر دښته پروت 215 میوند کل اردو د سره ورغوي. په 215 میوند کل اردو کې د افغان ځواکونو او امریکایي مشاور ډګروال کلین فارغ سو سرتیرو ته ویل د دفاعي حالت څخه د محربي په لور ولاړ سي.
We are not only here to repair your vehicles, to help with weapons, share intelligence, But when times get tough, we're here to deliver.
دی وای زموږ اتګ یوازې تاسو د وسایلو او وسلو د ترمیم په خاطر نه دی. غواړو نه یوازې تاسو رپورت استخباراتي معلومات شریک کړو، بلکې دا وخت چې تاسو باید پر وسلوالو بریدونه وکړي او هغوی ته مرګ ژوبله واړوي. دا وخت نه دی چې تاسو نور د دیوالونو او کندو تر شا پاتې شئ، د خپلو مخالفینو د راکټونو او بریدونو د انتظار ووځئ او پر هغوی بریدونه وکړئ. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وای هغه سرتیری چې په تیرو دوو میاشتو کې د 215 میوان کول اردو له کورسونو فارغ شوي دي، له وړاندې د جنگ لومړیو کرښو ته تللي دي او ځینې بریالي عملیات یې هم ترسره کړي دي. فکر ازادي راډیو ته وویل له دې جملې د سنګین د لارې د خلاصولو عملیات او د تیرو جمعې په ورځ د باباجي او د لوی منده د سیمې ازمویشتي عملیات دي چې شی له سترونی لري.
نن دغه احیای مجدد نتیجه وه چې ولسوالي سنگین کې یو نفر هم که ملکی چیرې یو نفر که د چا په سم په هغه باندې رسیدلی خدا نسته په طلبت باندې چې زه ورته مسؤول وم، که یوه خښت هم د چا د کوره ولیدلی چې زه ورته مسؤول وم، ما همدغه تخصص او همدغه دانش چې دوی لاسته راوړو دغسې یو عملیات سرته ورسده چې دښمن بګېدې منځه ولاړو ملکی خلکو ته او هیچا ته ضرر ونه رسېد.
د ملي اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز پروګرام په داسې حال کې په ډېرې چټکۍ سره روان دی چې د جګړې دواړې غاړې د جنگ نوي فصل ته چې د معمول په څیر د هوا په تودېدو سره پیل کېږي آمادګۍ نیسي.
او اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
پر افغان روغتون د امریکا د خونړۍ حملې د تېروتنو 16 موارده. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي انساني اشتباه د جګړې له مقرراتو سرغړونه او بې وخته د تجهیزاتو له کاره لوېدل د دې سبب شوي چې امریکا په اشتباه تیر کال په افغانستان کې د یوې مرستندویه موسسې پر روغتون حمله وکړي. په دغه حمله کې چې 240 کسان ووژل شول امریکایي لوړ پوړي جنرال وویل پلټونکو دغه حمله د هغه ګواښ په وړاندې چې نو موجود نامناسبه بللې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د پاوز شپارس غړو ته اداري سزاوي ورکړل شوې چې کېدای شي په وظیفه کې ارتقا په ټپه ودرېږي یا هم دنده ختم شي، خو هیڅوک له پوځي محاکمې سره نه دی مخامخ شوی. په دغو شپارسو پوځیانو کې یو یې دوستوري لرونکی جنرال دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان ښځو د حقونو په اړه په یو مطلب کې د ریزګل د پوزې پرې کولو پیښې ته په اشاره لیکي. ریزګل چې میړه یې په شپږ یا اووه کلنۍ کې د دوهمې میرمنې په توګه نکاح کړې وه په جیبي چاقو پوزه پرې کړه او وتښتید. نیویارک ټایمز لیکي د شل کلنې ریزګل دغه له وحشته ډکه کیسه چې کله په جنوري کې رابرسېره شوه حکومتي چارواکو د بشري حقونو ډلو او حتی طالبانو هم هغه وغندله. د نیویارک ټایمز په وینا ریزګل د لویدیز د هغو ناکامو ژمنو چې افغان میرمنې به د طالبانو له ظلمونو او له هغو فشارونو چې د ډیرو افغان نارینه لخوا پرې راوړل کېږي خلاصوي وروستۍ بېلګه ده، خو د ورځپاڼې په لیکنه دغه ژمنې له هماغه پایله نیمګړې وې. نیویارک ټایمز د لینا ابیرافه په نوم چې د جنسیت په تړاو تاوتریخوالي یوه ماهره ده او د 2002 او 2006 کلونو تر منځ په افغانستان کې کار کړی دی هغې ارزونې ته اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د مرستې پروګرامونو اساسي ستونزه له پامه غورځولې ده. دوی یوازې پر ښځو تمرکز کړی نه، دا چې د سړو ستونزو ته هم پام وکړي او دا ښایي د ښځو د حقونو لپاره سیاسي هڅې پیچلې کړي. نیویارک ټایمز لیکي په واقعیت کې د ښځو په وړاندې د دوامداره تاوتریخوالي د ډېرې برخې تر شا قهرجن نارینه لاس لري او د ډېرو ښځو په باور د وضعیت تغییر لپاره د بیړې اجندا هم له بهره پر دوی تحمل شوې ده.
د امریکا پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړ. د کابل د پوهنې ریاست چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې له دغه پروګرام څخه په استفادې به هڅه وکړي خصوصي ښوونځیو ته واړه پورونه برابر کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس راپور کې.
په وروستیو څو کلونو کې خصوصي ښوونځیو په ښارونو او ځینو ولایتونو کې د خلکو پام ځان ته اړولی، خو اوس داسې هڅې کېږي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته د دغه ښوونځیو فعالیت لا معیاري شي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا USAID غواړي د فائدې پروژې له لارې د خصوصي ښوونځیو د معیاري کېدو زمینه برابره کړي. د USAID د لوستلو د مهارتونو د پروژې مشره میرمن نانسي پارکس د یکشنبې په ورځ د دغه پروګرام د پیلېدو پر مهال وویل چې له خصوصي خوانځي او سره مرسته کولای شي په افغانستان کې پر دولتي خوانځي او فشار را کم کړي.
دا د پام وړ خبره ده چې د خلکو له اقتصاد سره سم د خصوصي خوانځي په تعلیمي نظام کې مثبت تغیرات نه یوازې په خارونو بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم مثبت پایلې لرلی شي. دولتي خوانځي دا مهال د متعلمینو له جذب او هغوی ته د معیاري زده کړو له ورکړې عاجز دي، خو خصوصي خوانځي کولای شي چې په دې برخه کې یو څه فشار له دولتي خوانځیو راکم کړي.
د میرمن نانسی په خبره دا مهال په زرګونو ماشومان او تنکي ځوانان په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خصوصي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا ډول برنامه کولای شي په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي ښوونځیو د پرمختګ په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ویل چې د پوهنې وزارت به هڅه وکړي څو د خصوصي ښوونځیو د معیاري کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
مکاتب خصوصی خود تشویق و
مون باید خپل خصوصی خوندې تشویق او ترغیب کو او د بیلا بیلولار ورته مالی ملاتړ جذب کو سودی خپل کیفیت لوړ کړي او زمون خوندې معیاري شي
خود بلند ببرن و مکاتب ما مکاتب معیاري شوه.
خغلی منصور وای د خصوصی خوندې او په زیاتیدو به تر ډیره په دولتي خوندې او فشار را کم شي او په خوندې او کې بعد درس کیفیت ښه شي. لبلې خو د خصوصی خوندې او د ټولنې مشر محمد داوود بابر ازادي رادیو ته ویل چې لږه فرصت په استفاده به خصوصي خوانځي او ته مالی مرستې جذب کړي.
هر چقدر مکاتب کې در بخش اقتصاد
هر څومره چې د اقتصاد او په مالی برخه کې د خوانځي او ملاتړ وشي د خوانځي او د کیفیت په چارو مثبت اغیز کوي او خصوصي خوانځي له دغه قرضو په استفاده کولای شي د کیفیت رغونه او درسي مواد لپاره استفاده وکړي.
مواد درسي زو قرضه استفاده مفید کونه.
د خغلی بابر په خبره د محل په هیواد کې د زرګونو دولتي خوانځي او ترڅنګ 1300 خصوصي خوانځي فعالیت کوي. د امریکا نړیواله پراختیا اداره په داسې حال کې د خصوصي خوانځي او د ملاتړ په هدف دغه پروګرام پیلوي چې خلک تل د مسلکي خوونکو او د زده کوونکو لپاره په خوانځیو کې د زده کړې د مناسبې زمینې له نه موجودیت شکایت کوي.
په کندهار کې معلولین د باسکټبال یو ټیم لري چې هر ورځ د دې لوبې تمرین کوي. دغه ټیم تیر کال د افغانستان په کچه دریم مقام ګټلی و. محمد صادق رښتنی د معلولینو دغو تمریناتي لوبو ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
په کندهار کې معلولین په رنګارنګ لوبو بوخت دي، خو د باسکټبال لوبډلې ډېره د پام وړ ده. د کندهار ښار په اینو ښارګوټ کې هره ورځ یو شمېر معلولین د باسکټبال لوبې لپاره راټولېږي. دوی په اینو ښارګوټ کې د باسکټبال یو مجهز لوبغالی لري چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د افغان معلولینو ټولنې په مرکز کې واقع دي. د کندهار د معلولینو د باسکټبال لوبډلې کپتان حمیدالله وایي چې دغه لوبډله دوه کاله مخکې جوړه شوې، شپارس غړي لري چې دولسې د معلولینو په منتخب لوبډله کې لوبیږي.
دا روزمره د پریکټس لوبیږي چې موږ کو یو د جمعې شپه او د جمعې ورځ زموږ خصتي ده. دا نوري روزمره د څلورو بجو څخه شروع بیا تقریبا د شپږو بجو پورې زموږ تمریناتي لوبیږي. دولس کسه د دې ټیم غړي دي چې هغه ملي او بین المللي بازیانو کې اکثره په بین المللي بازیانو کې بازی کوي، نور په ملي بازی کوي.
د باسکټبال د لوبغالی د آی سی آر سی او افغان معلولین ټولنې لخوا جوړ شوی او هر معلول کولای شي چې تمرین او لوبه پکې وکړي. خو سیدا جان د لوبغالی معیاري نه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبغالی سر دی وپوښل شي تر څو په ژمي او دوبي کې د تمریناتو کار ځینې واخیستل شي.
هر ورځ بازی کوي خو ډېر مشکلات لري پکې، ځکه کله کله موږ سره ډېر هر سخم ګرځي، لکه درته ورشم دغه جمع نیازم سروم هم پټ نه دی. دغه خطر کله ژمی بیا باران او د یخنۍ موږ سره ډېر یو خوند غټ خوند ده او بیا وړه یا دو بیشي بیا ډه ګرمي ډېره غټه موږ مر سوزوي او نم پرېږدي کړ ډېر خپل بازی ته ادامه ورکړو تمرینات وکړو.
د افغان معلولینو د بیا رغونې د ټولنې مرستیال فیض الله عمریار د معلولینو لپاره د باسکټبال د لوبې دا تمرینات ډېر مهم بولي. د عمر یار په وینا د دوی لوبډلې تیر کال د افغانستان په کچه درې مقام ګټلې.
سوچ دې چې موږ په کابل کې د ویلچر باسکټبال ټیم د افغانستان په سر جوړیږي، پاکم به که څه الحمدلله تیر کال مو درې مقام هم لاسته راوړل دي او دا ویاړ مو کنده عبد الله توګه کړی دي. همدارنګه زموږ په کلیټ چې هغه غفار نمیږي خپل معلومات دي د دې ټیم غړي دي، هغه د افغانستان ملي ټیم ته لار هم پیدا کړې ده. همدارنګه د اکتوبر په ولسمه جاپان ته سفر هم لري چې په جاپان کې د افغانستان د ملي لوبسره
ولوبي هم دارن گوری لوبي وکړي او دغه افغانستان تر رسول
په کندهار کې د باسکټبال په دی لوبغالي کې وازی نارینه معلولین تمرینات کوي. د معلولینو د ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د ښځینه معلولینو د باسکټبال لوبډلې ته هم توجه وشي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
تاسو ازادۍ رادیو ته ورځي. په افغانستان کې اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري.
د ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګي غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې له آسیایي پراختیایي بانک څخه د افغانستان د اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي. یوه ورځ وروسته له دې چې د بغداد د مرکز په ډېره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه، د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرچیانو غوښتي چې دا ساحه پرېږدي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پیښ کړي. په داسې حال کې چې د قزاقستان په څو ښارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړو په وړاندې اعتراضونه دوام لري، ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداری ورکړ. او د جرمنی یو مخکښ چې اړخ سیاسي ګوند پرون د هغې انتخاباتي تګلارې ملاتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمنی دین نه دی، د هیواد ته د کډوالو د تګ مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جماعتونو د بندیز غوښتنه کوي.
د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د میندې او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه وزارت مرستیال پرون د سیمه ییزې حکومتولۍ د ښه کېدو په نیت په یوه غونډه کې وویل هڅې روانې دي چې په ولایتونو کې د میندې او ماشومانو لپاره لازم روغتیایي خدمات ورسیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی، خو د مخنیوي لپاره یې باید هڅې زیاتې شي. د دې وزارت مرستیال احمد جواد عثماني د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د پیاوړتیا په یوې ناسته کې وویل چې په هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ ده. خاغلی عثماني وویل د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په لرې ولایتونو او ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدماتو په رسولو سره د مور او ماشوم په مړینه کې کمی راولي.
که څه هم په دې شمیرو کې د تیرو کلونو په نسبت کموالی راغلی، خو اوس هم د اندېښنې وړ او د منلو نه دی، ځکه چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت موږ په ناوړو شرایطو کې یو. هسې روانې دي چې په لرې ولایتونو او سیمو کې روغتیایي وضعیت ښه کړو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په هر نیم ساعت کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کېدله، خو اوس په هر دوو ساعتونو کې یوه مور له مرګ سره مخ کېږي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وویل چې په دې ناسته کې د هیواد د 34 ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلین راټول شوي څو په دې برخه کې د سیمه ییزو اړتیاو سره سم پلانونه ترتیب کړي. د ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلینو وویل چې که په لرې پرتو سیمو کې ناروغانو ته روغتیایي خدمات ورسیږي، د میندو او ماشومانو په مړینه کې به نور کمی هم راشي. د بدخشان ولایت د عامې روغتیا رئیس نور خواری وویل
در بعضی از ولایات از خدمات سی
په ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات تقویه شوي نه دي. په کار ده چې دا خدمات زیات او د میندو او ماشومانو مړینه کمه شي. بلنه امنی ده چې له مخې یې نشي کولی ځینې سیمو ته روغتیایي خدمات او درمل پر وخت ورسوو.
له وخته مخکې ودونه، ناسم خوراکي رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کېدل، د وینې لوړ فشار، له ستونزې څخه د خلکو بېخبري، د روغتیایي خدماتو نه رسېدل، د ماشومانو خوارځواکي او داسې نور هغه لاملونه دي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه یې لوړه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وای چې په لیرې سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو مرکزونو امبولانسونو او داسې نورو زیاتول کولی شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې خطر کم کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی، له ولسمشر څخه مو هیله داده چې په هیواد کې د فساد او مافیا کلتور پای ته ورسوي او د دغو ستونزو په وړاندې جدي او صادقانه مبارزه وکړي. محمد الفت لیکلی، که چیرې ولسمشر د طالبانو بندیان اعدام کړي دا به یو مثبت کار وي. ګل احمد بیا د باسین په نامه د یو تنکي ځوان د وژونکو لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې ده. ورته غوښتنه نصرت الله له فراه ولایت څخه کړې او لیکلی دي چې د باسین قاتلانو ته باید داسې سخته سزا ورکړل سي چې نورو ته عبرت سي. عبدالملک پردیس له هلمند هم په خپل پیغام کې ورته غوښتنه کړې ده. محمد ابراهیم هلالزی لیکلی، امنیت شورا ته شکایت ګټه نه کوي، پکار ده خپل مرور ورونه پخلا کړو. تکبیر الله لیکلی چې په هلمند کې د واکسین رضاکارانو ته معاش پر وخت نه ورکول کیږي. شهزاده روزګانی لیکلی، نږدې لس ورځې کیږي چې د کندهار روزګان لار بنده ده، چارواکي دي د دې مهمې لار غم وخوري. نور احمد له کندهار لیکلی، په دې ولایت کې زیات خلک بېکاره ګرځي او دولت یې غم نه خوري. اوریدونکي دغو ځوانانو ته د کاري فرصتونو غوښتنه کړې ده. فضل رحمان له ننګرهار لیکلی، مخابراتي شرکتونه دي په بازار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیسي، ځکه دا کار د ځینو غیر قانوني کارونو او جرمونو سبب کیږي.
یو اس ام اس د کندهار اوروزګان د لوی لارې د بندېدو په باب و. مخکې مو په دې خپرونه کې راپور واورید چې د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس وایي په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی چې دې مسلې د ولسي خلکو پر ژوند هم ناوړه اغېز کړی دی. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیوال ورځ پرون په زیاتو هیوادونو کې په لاریونونو او مظاهرو سره ولمانځل سوه. د ترکیې په استنبول ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. بلخوا د مسکو په ګډون په څو نورو ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو لاریونونه وکړل. تفصیل د احمد تکل پرپورټ کې.
د ترکیې په استنبول ښار کې مظاهرچیانو په داسې حال کې چې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره و د تقسیم چوک خواته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په استنبول کې چې د ترکیې ستر تجارتي مرکز دی کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په دې ښار کې سږکال دوه تروریستي حملې وشوې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. د ترکیې انادولو خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو له 24,000 زیات پولیس او د اوبو شیندلو 130 ټنکرونه ښار ته راایستلي وو او هلیکوپټرو په فضا کې ګزمه کوله. ترکی چارواکو سږکال هم د نورو کلونو په څیر مظاهرچیانو ته اجازه ورنکړه چې تقسیم چوک ته ننوځي. خو وروسته له دې چې یو شمېر کسانو د دې چوک ساحې ته د ننوتو هڅه وکړه، پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د انادولو د راپور له مخې د استنبول په مظاهرو کې پولیسو لږ تر لږه 40 کسان ونیول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې شاوخوا 10,000 کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې اعتراض وکړ. ټاکل شوی چې د اصلاحاتو د قانون دا لایحه سبا د تصویب لپاره د فرانسې پارلمان ته وړاندې شي. په پاریس کې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون د دې لایحې په وړاندې دوهم لاریون دی. دا اعتراضي مظاهره د هغو کسانو لخوا کیږي چې د فرانسې حکومت قانون ماتونکي بولي او تل امنیتي ځواکونو سره د نښتو او مقابلې هڅه کوي. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل دا قانون بیرته واخلي. خو د مسکو په سره ډګر کې بیا لسګونه زره کسانو په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د متحده روسیې د واکمن ګوند لخوا جوړ شوی وو. له اعتراض کوونکو سره د روسیې بیرغونه او بالونونه وو. خو یو شمېر کسانو په خپلو شعارونو کې د معاشونو د زیاتولو او ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوله چې دا د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر حکومت څرګند انتقاد دی. کین اړخو ګوندونو هم په مسکو کې جلا غونډې جوړې کړې وې. سکل د مې لومړۍ نیټه د ایستر په نوم د ارتودوکس عیسویانو له اختر سره برابره وه. د روسیې د کمونیست ګوند مشر گنادی زیوګانوف د دې لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل:
удивительным образом 1 май и светлое Христово воскресение.
سکل په زړه پورې تصادف دا دی چې د مې لومړۍ نیټه له ایستر یا د حضرت عیسی چې د بشریت او عدالت لپاره یې مبارزه کوله د بیا ژوند کېدو له سپېڅلې ورځې سره برابر ده. ژوندی دی وی عدالت، تل دی وی یووالی، تل دی وی د ولسونو دوستي. پر استانبول، پاریس او مسکو سربیره د نړۍ په نورو ښارونو کې هم سکل لسګونه زره کسان واټونو ته راووتل او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې مظاهرې وکړې او د کارګرانو د ژوند د شرایطو د ښېګڼې غوښتنه یې وکړه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي: 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه. د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا موږ تاسو ورک شوې عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوې عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوې عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظم ډول راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې وانورید، کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده: www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېدو هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
اسماعیل احمد اسمت الله په نامه دی. زما مشر ورنوم یې جان محمد دی. د پلار نوم جامع راکا دی. دا یو کلکیټ چې نظر کسوی دی او مرته د مرګ نه د ژوند پاته سته. هر مسلمان وته کې په دغه اسمت الله په نامه یا د ژوند یا د ټپي یا د بندیا آل لري، نو په دغه شمېره د مر سره اړیکه ونیسي. 0 3 1 3 1 2 سلام ازادي راډیو.
بل سلام علیکم. زمانو مشمت الله د جلال آباد نه اړیکه نیولې. تقریبا یو کال اوسه چې زما ورور د ویدولا په نامه د جلال آباد د ښار نه نادرکه شوی دی. که چېرته هم دا اعلان خپور کړو هغې ته ورسېدلو، په دې لمبر دې مونږ سره اړیکه ونیسي. 0 9 5 5 3 5. ډېره مهرباني به وي، ځکه چې ډېر ورپسې سرګردان یې. مننه، ښه وخت ولرئ. خدای په امان.
زما احمد نظر د زابل اوسېدونکی. زما یو وراره ده، باران نیمېږي، 15 کاله یې کېږي. له کوره تری تم ده او ښځه د ده په تمه شپې او ورځې سبا کوي. نو که هر مسلمان ته د ده په عقل معلومات یې، نو موږ په دې په دغه شمیره باندې زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. د ما نوم حاجی جنت ګل د ننګرهار د افغانستان د ننګرهار د ولایت نه غږیږم. د ما یو زوی چې ښایسته ګل نومیږي اووه میاشتې مخکې اروپا ته تللو د ایران او د ترکیې په منځ کې په ترکیې کې نادرکه شوی دی. که هر چا په درک وکړو ما ته په دغه شماره باندې یو زنګ ووایي 0 9 9 3 4 4 6 6 4. بیا تکرارم 0 9 9 3 4 4 6 6 4. د دې شماره لمبر دی او نوم یې ښایسته ګل دی. د جنت ګل ول زوی دی. بله شماره 0 8 3 4 0 4 6 6. دا بله شماره ده. که هر چا درک وکړو په دغه شماره باندې موږ سره تماس نیولی شي شیریني خپله اخیستلی شي.
زما یو انډیوال دی چې د امن په نامه دی د کندهار ولایت اوسېدونکی. تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زما سره ورک دی. سبا زما غږ اوري او یا سبا بل نږدې ملګری زما غږ اوري. ما پرې ورته وکړل په همدغه شماره باندې زنګ ووهي 0 8 5 3 3 4 2 3. د ټلیفون بله شماره 0 8 3 1 3 3 9. د ټلیفون بله شماره 0 8 6 7 2 8.
زه نعمت الله یم د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ یو سړی دی چې عبدالقاهر نومیږي. د مولوی محیالدین زوی دی. 6 کاله کېږي چې نادرکه دی. دغه پاک څخه یو خبر خپور کړي چې ورته معلومات وسي که د واورې دی.
السلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. حاجي کاروان صاحب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو د ماما زوی دی روزګاني محمد خان. د روزګاني ولایت د چرچونو د ولسوالۍ د خود اوسېدونکي دي. د 2 کاله کېږي شهرت دي. اسپاته یې نه معلومېږي. هر چا ته معلومات چې په دا شمېره باندې ما ته زنګ ووهي 0 8 0 6 4 9 3 2 0 8. السلام علیکم.
دا هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ حاجي الله جان تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د سلام احمد په نامه د بادغیس په ولایت کې ورک شوی دی. هیله لرم چې په دغه شمېرو ما ته زنګ ووهي 0 8 0 9 2 0 9.
زه اختیار جان د ملتان ورور د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد د نوآباد د کلي څخه تاسو اړې کني سم. زما ماما چې د کونړ ولایت اوسېدونکی دی. سلیمې نومیږي چې د نجیب په وخت کې په دولت کې وظیفه وه او د روسانو په دوره کې ورک شوی دی. که د دغې په اړه باندې چا ته معلومات وي یا یې د مرګ یا د ژوند نو مهرباني دې وکړي او نو سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 9 9 4 4 2 0 1 0 9 9 4 4 2 0 1. د زامنو نومونه یې دی غفران تجه الله او انیس الله او د تره د زوی نوم یې دی ډاکټر عارف الله.
زه ساکلیم د هلمند ولایت ګرمسیر سوری ډمک سره تاسو په تماس یم. زما یو ماما یې د درې کاله کېږي چې ورک دی. هېڅ درک کې نهشته. سړي کا کار زوی دی نومیږي زما جسه. کله چې ته په دې هکله معلومات یا دی په خپله زما غږ اوري یا که د دندې ولاړ ما غږ اوري نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 8 0 5 6 4 1 3 1. شمېره زل بیا تکرارم 0 8 0 5 6 4 1 3 1.
سلام علیکم. زه د غزنی د ولایت صدیق ولسوالۍ شبنیم کلی اوسېدونکی یم. زه د عبدالانام زوی یم. یو تره د مومن نومیږي. دا اووه نیم کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. ایلام پلورې تللی ده. که دا غږ زموږ یا د خپله اوري یا د ملګرې اوري نو په شماره دې موږ ته زنګ ووهي 0 8 0 6 4 4 9. د شماره به درته وایم 0 8 2 0 8 5 6. وسلام.
هلو زموږ یو ورور ورک دا د لوګر ولایت
د شارې کې ماجرین ټلیفون مې درته کړی دی د کلا وزیر قومندانې میږي درې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله عمر دی بس دوه کاله کېږي چې بې درکه ده په کابل کې یو که معلومات هم راکړ ډېره مننه وسلام
ہلو السلام علیکم زه شاولی د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه اړیکه نیسم زموږ د ما د اکا زوی غلام حیدر د غلام نبی ورور او د غلام سرور فکر زوی دا یوولس میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی که هر چا ته پته یا درک ورکوي پر دغه شمېره دې زنګ را ووي صفر اویا اتیا درو اویا څلور سوه پنځه سوه څلور پر دا شمېره دې زنګ را ووي او پنځو زره جایزه ګټلې ده.
زه رحمت الله نومېږم د زین الله قاضي موږ څلور ورونه وو دوه شهیدان شوي دي یو د بیدالله په نامه دی دا وکاله کېږي چې نادرکه شوی دی هر مسلمان زور کېافته وي یا ورته معلوم وي موږ ته دې په دا شمېره سره تماس ونیسي او یا دا ازارچه وسه نادرکه شوی دی موږ ته دې موږ سره دې که دی یاد موږ را خپله اورې نو زموږ سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه شمېره تل بیا وایم صفر اووه صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېریست یو سلو پنځلس.
بله السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما د کاکا زوی د ملنګ جان په نوم باندې د روژي په اتمه ورځ نادرکه شوی دی او رواني تکلیف هم لري، یعنی په اشارتونو باندې خبرې کوي خبرې نشي کولی. نو که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي صفر اووه 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 دوه پنځه نهه څلور اته اووه. شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه 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 دوه پنځه نهه څلور اته اووه. هر چاته چې معلومات وي ډېر ګرځېدل ورپسې وشول او سختې مور خفه ده، ټول فامیل یې زیات خفه دی. ملنګ جان په نوم باندې د روژي په اتمه ورځ نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي. ډېره مننه.
ما یو ورور دی داسې د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، دغس د ډبرو د پله څخه ورک شوی دی. نو کلې وویل څه موږ دا غواړو چې د اعلان تاسې نشر کړي به زموږ ورور راته پیدا کړي د ټلیفون اشاره به زه درته ووایم. د ده نوم غلالۍ دی، د پلار نوم یې ابوغفار دی، زما ورور دی، د لې ولې دی. نو تاسې کولی شئ چې دغه پیغام یې وایي راته نشر کړي. د ټلیفون شمېره صفر اویا دو دېرش دواچا دو دېرش شپږ. یو ځل بیا صفر اویا دو دېرش دواچا دو دېرش شپږ.
الو السلام علیکم. زه صورت خان احمد زای خبرې کوم د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیرو د کلي نه. زموږ یو د سره زوی د توایر په نوم د داوود خان زوی د علي ګل مسای د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیرو د کلي اوسیدونکی ده. دا او کاله کېږي چې دا نه درک دل کور نو وکسوي ده. سهار څوک د دې حق معلومات لري او یا دا خپله دا هوا زوري نو موږ سره دې کولای شي په غشمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا صفر اویا شپږ شپېته او صفر یو څلوېښت پنځه څلوېښت. سهار څوک په دغه اړه معلومات لري او یا دا خپله هوا لري نو موږ سره دې په دغه غشمېره اړیکه ونیسي.
الو السلام علیکم. زه احمد شاه د کندوز ولایت د ګورکټي غرفه خبري کوم. زما د ماما زوی دی په نامه د عبدالرحمن چې د څو کاله کېږي نادرکه دی په دا شماره ما ته احوال راکړي صفر اووه اته پنځه شپېته څلور څلوېښت دوه اتیا. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده صفر و صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو وارې بیا وایم صفر و صفر صفر دوه اووه سالور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 21 24 15
السلام علیکم، محمد عالم افغان ما د پاکستان سب پنجاب سے خبرې کوم. زما وراره دی د تاج محمد په نامه، د عبدالغفار زوی دی، 12 کاله عمر لري. چې بیا یې واضح غزنی څخه بیا موږ دوه کسه پسې ولاړو غزنی ته، د غزنی څخه هلمند ته. کوم هلک چې راښوولی و هغه نښې اصلي وې، واقع هغه چې وې، خو هغه هلک زموږ نه و. د ازادۍ راډیو ته بیا دا پیغام ورکوم، د ورکسو عزیزه زما پیغام د نشر کې مخکې مې هم ټلیفون در کړی و، تاسې نه کوئ نشر، ډېره مهرباني به مو وي. د ټلیفون نمبر به در وښیم: 0-3-8-10-5-1-3 0-3-8-10-5-1-3 دا زما د موبایل شمیره ده، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم، زه ولی جان فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ د شغاله د کلي څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د بهودین په نامه چې دا د لویه ده کا زوی دی، دا جدالله کا مسی دی، تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کوره څه ندرکه دی. موږ ته هېڅ معلومات نشته. هر څوک چې د بهودین په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. د ټلیفون شماره تکراروم: 0-3-8-9-15-30 وسلام.
هلو، السلام علیکم. زما یو ترور زای چې دلاور نومېږي، د رضا خان زوی، د ترکانې اوسېدونکی. څه موده کېږي رادرکه ده، کله چا ته معلومات دي ما ته په دې نمبر زنګ ووهي.
0-3-8-10-5-1-3 تقریبا دا 10 کاله 11 کاله نادرکه دی، خو که په ایران کې، که په پاکستان کې، که په هر دولت کې یې، خو کار ورو لیدلی یا مړی یا ژوندي، خو په دغه شمیره دې موږ ته زنګ ووهي. 0-1-1-3-9-9-3-9 بیا شمیره ده: 0-1-1-3-2-9-3-9 دغه زما د ټلیفون شمیره ده، خو که هر چا ته معلومات یا دی زما غږ اوري، خو په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي. بله شمیره ده: 0-8-2-1-0-2-4 دغه زما د ټلیفون شمیرې دپاره شمیره چې ما ته زنګ ووهي. بس ما پیدا کوی شي. السلام علیکم.
زما ورور وکیل احمد دی چې هر چا پیدا کړی دی، د ګرشت ولسوالۍ، د هیمه ولایت د ګرشت ولسوالۍ چې هر چا پیدا کړی دی، وکیل احمد په نامه دی. دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي: 0-1-2-0-5-0-8-5-0-0-4-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
نور احمد په نامه دی. دا درې شپې کېږي چې د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د شخین د کلي څخه نادرکه دی او کار چا پیدا که یو لک افغانۍ جایزه ده. پر دا لمبرې زما سره زنګ ووهي 0 اویا 0 اویا 0 اویا 0 2 اویا که هر چا پیدا که یو لک افغانۍ شرمی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لږ چې په دغه پروګرام کې مو کوم مرګ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه پورې خپرونې لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارن سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.